کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې سره د دوی ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې سوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغېز ډک بولي. د حج اوقاف وزارت وایي سکال به ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک بولي. د دې شورا د رهبرۍ غړی محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل هلته د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو لیکې کمزور کړي. دغه توصیه
به تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې پورس په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. د حج اوقاف وزارت وایي سکال به ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دې وزارت د حج د چارو رئیس فیض محمد مختار ازادي راډیو ته ویل چې سعودي ته د حج د فریضې د ادا کوونکو انتقال تیر شپه پیل شو او تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي.
سال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میره. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده.
خاغلی مختار ویل د حج اوقاف وزارت سه کال په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو پر مهال افغانانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. د شبرغان له خارې د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې اکثریت دوکانونه تړل شوي او د خوراکي موادو بیې زیاتې دي. په راپور کې راغلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي او د دوی بله غوښتنه بیا دا ده چې عبدالرشید دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې بیرته افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د سار ولسوالی امنی قومندان وروسته تر هغې زندانی شو چې یو شمیر کسانو ته د مرګ ګواښونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندلې دي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه له ډیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستانیانو د محرومولو بزدلانه هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به د جنوبي اسیا په پولو کې له تروریزم سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلورته د پاکستان پاوس له پرونیو خنړیو بریدونو وروسته ویل چې شاوخوا 300,000 او 800,000 سرتیری به په شفافه او عادلانه توګه د انتخاباتو تر سره کېدو په هدف په ټول هیواد کې وګماري. د پاکستان په پرونیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وچل شوي او څه د پاسه 230 نور ټپیان دي. داعش وسله والې ډلې د پاکستان د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر مخکښو غړو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان شوې کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. د امریکا د عدلی وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپاره کړي دي چې ښیي د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې ده، خو کرملین بیا د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول لاس وهنه ردوي. او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو جک پوړې سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره رد کړه چې ویلي ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران دې له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي ویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړي چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږه کوي. ولایتي د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه بیرته وباسي. داسې راپورونه خپره شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د دوشنبې په ورځ په هلسنګي کې د روسیې له جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال د داسې موافقې د ترلاسه کولو هڅه وکړي چې په سوریه کې ایراني ځواکونه د اسرائیل له سرحدونو لرې شي.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې څخه د دوی ملاتړ لا غیزه ډک کار بولي. د دغې شورا غړی قاضي محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي په داس حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوي، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نسی کولای.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه سمامي چې موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولې ودونو باندې ځخت وښ نور چې د افغانستان پالیسي د افغانستان د جنگ لار دي نور نه غوره کړي.
د افغانستان یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي چې افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز ځانګړي پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې د دوی ملاتړ لا غیزه ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبری شورا غړی محمد امین وقات ازادي رادیو ته وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته او د عربستان له منبرونو څخه د سولې ژغ به د طالبانو جنګي لکه ماتې کړي. د پدې سال کې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځ په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه وتري. یوسف خان زدران په تفصیل راکوي.
په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وروستي غونډې څخه د نبوي جماعت د امام لملاتړ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په وسله ول طالبانو د دغه ډول څرګندونو د ژور اغیز خبره کوي. د دغه شورا د رهبری غړي محمد امین وقات د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د څرګندونې خي هغه ډلې چې د اسلام داوه کوي باید یو له بل سره خبرې وکړي نه جنگ.
ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکراریږي دا فایده رسوي او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب لخوانه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
د ښاغلي وقات په خبره په عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه ورپسې بیا د نبوي جماعت د امام لاتر د جګړې د لیکو پر طالبانو مستقیم اغیز لري چې ورسره به ډیر جنګیالي جګړه پرېږدي. د نوموړي په خبره په سعودي عربستان کې د اسلامي علماو وروستۍ ناسته د طالبانو لپاره یو فرصت دی او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي دوی به په انزوا کې واقع شي. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل شو چې د جمعې په ورځ د مسجد نبوي امام هم له دغه دریزه هرکلی وکړ. شیخ عبدالباری د جمعې په خطبه کې ویلي چې د غواړي په افغانستان کې جګړه وینه تویدنه پای ته ورسیږي. له دې وړاندې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی د مکې په ښار کې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه غندلې ده. هڅه مو وکړه چې د نبوي مسجد د امام د خبرو په تړاو هم د یادې ډلې نظر وپوښتو، خو د ډېرو اړیکو سره هم ونتوانېدو. له دې سره د کابل د علماو شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د نبوي مسجد د امامانو دا غوښتنې ومني. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی:
حرمین شریفین، مدینه منوره او مکه معظمه جای وحی است و زادگاه.
دی وی حرمین شریف، مدینه منوره او مکه معظمه د وحی د نزول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ځای دی. طالبان باید په دې پوه شي چې کله پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې د ځای نه هغه کیږي، نو لبیک دی ورته وویل شي. د دې ترڅنګ نوموړی په دې هم ټینګار کوي چې د مذاکرې میز ته د طالبانو د کینولو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوی او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نه سي کولای. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې امریکا ته ښایي چې د افغانستان ستونزه په جنگ نه بلکې په سوله کې ولټوي. بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د خصوصي کمپنۍ د ځای پر ځای کېدو وړاندیز کړی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون په دې باور دی چې افغانستان ته د بلیک واټر په څیر د خصوصي امنیتي کمپنیو یا بهرنیو عسکرو راتګ د سولې لپاره د افغانانو په هیلو خاورې اړوي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د بلیک واټر کمپنۍ د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل تجربو ښودلې چې د افغانستان جګړه د جنگ نه بلکې د سولې له لارې حلېږي.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولې ودونو باندې غږ کوو چې نور د افغانستان پالیسی د افغانستان د جنگ لار دی نور نه غوړه کی. افغانستان کې د سولې پروسه مخته بوځي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. نو دا د ټرمپ د دې کمپنۍ مشر چې ټرمپ ته کم وړاندیز کړی دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د افغانستان په زیان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وړاندیز کړی هغه ځواکونه چې پخوا د امریکا په اردو کې خدمت کړی د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای ناستی شي. فرانسیرک دا وړاندیز په بروکسل کې د افغانستان په اړه له غونډې وروسته کړی، کوم چې نړیوالې ټولنې پکې د افغانستان د وضعیت جاج واخیست او له دغه هېواد سره یې د لا مرستو ژمنه وکړه. فرانسیرک چې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې متحد هم بلل کېږي ویلي د جنگ په خصوصي سکی دو سره بعد امریکا لپاره د افغانستان جګړه ارزانه تمام شي. د پدې ویډیو کې چې د جمعې پورې ځخ پر کړی ویلې دي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ ولکه د تیر په چیر له امریکا سره دوکه کوي. بلیک واټر د امریکا مشهور امنیتي کمپنۍ د چا جیر سرتيري لري او په افغانستان کې فعالیت په 1392 زیږدیز کال کې منحل شو. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلیک واټر کمپنۍ دا ډول وړاندیزونه او په افغانستان کې دوی فعالیت رد کړی دی. د پوځي چارو کارپو های ګل سلمان خیل بیا وایي په داسې حال کې چې افغانستان دا وخت پیاوړي ځواکونه لري، اړتیا نشته چې بهرنۍ کمپنۍ بیا د جګړو میدان ګرمولو ته راشي.
موږ ډېر قوي کمانډو لرو، اوس موږ ډېر قوي امنیتي او دفاعي سکتورونه لرو، اوس په سلام جهاز دي. بل په دغه محیط کې په دغه منطقه کې دوی په جغرافیا کې بلد خلک دي، اما دا خو دا لنده خلک چې در راشي د کمپنۍ والا راشي دا غلطی
جنې چې دا بګونه ده کدا دی. وای بلک واټر یو بدنامه کمپنۍ دا د افغانستان د وضعیت ته کېدو سره مرسته نشي کولای. ښاغلی سلمان خیل په دې باور دی چې د داسې وړاندیزونو پر ځای باید د افغان ځواکونو په تجهیز او ملاتړ ټینګار وشي.
بیا هم ورځو د افغانستان نامنې یوته. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنې ولزیاتې دوه اندېښمن دي. دوی نن په عمومي جلسه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې په یو شمېر ولایتونو کې نامنې زیاته سوې، خو وایي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري. نجیه سپۍ تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي د وسله والو مخالفانو حملې به نورې هم پراخې شي. د دغې جرګې غړیو د شنبې ورځې په ناسته کې وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کمزوري مدیریت او د همغږۍ د نشتون له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی په دې اړه وویل
په جلال آباد کې، په فکتیا کې، په غزنی کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په روزګان کې، په فراه کې، په بادغیس کې، په فاریاب کې، په بغلان کې، په کندوز کې، په بدخشان کې جناب رئیس صاحب تقریبا په دغه څلور ساعته کې موږ 200 نفر نظامي شهیدان لرو په پلیس وردو مشترک.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی اکرام الدین رضازاده هم په غور ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي دغه ولایت به د وسله والو مخالفانو لاسته ورشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې سمود وړاندې د بلخ یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې وسله والو طالبانو د بلخ د چمتل ولسوالۍ څلور کلي له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې وسله والو طالبانو د تخار د چاب ولسوالۍ په نوابات او فیض آباد سیمو کې د پولیسو پر پوستو تهاجمي حملې کړې وې او د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې وې. د افغانستان دفاع وزارت څه موده وړاندې ویلي و چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 13 ولسوالۍ د وسله والو مخالفانو له لوړ ګواښ سره مخ دي او 11 ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسله والو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په ټولو هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو وسله وال مخالفین وځپي او اوسمهال افغان ځواکونه ښې لاسته راوړنې هم لري.
د ښاغلي راتمنش په وینا دا مهال په روزګان، فراه، ننګرهار، کندوز، فاریاب، جوزجان او هلمند کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي او وسله والو مخالفانو ته یې درانه تلفات اړولي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کاربو باري عارض د ولسی جرګې د غړیو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کافي نه دي او باید امنیتي ځواکونه د وسله والو مخالفانو د ګواښونو د کمولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
زما رایه، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ورزو یو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. دوی وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د تغییر ترڅنګ د دوی غوښتنې ونه مني دوی به له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې د مهال وېش له مخې پر مخ ځي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې د موجوده سنځو په دوام یو شمیر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه خبرداري ورکوي چې که غوښتنې په پام کې ونیول شي په ټول توان به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو یو شمیر مشرانو او استازو د شنبې په ورځ کابل کې له خپلمنځي غونډې وروسته د انتخاباتي نظام د تغییر او همداراز سمدستي د نوملیکنې پروسې د باطلېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر یوې اونۍ د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د مهاجم ملي ګوند د رهبرۍ شورا غړي احسان الله صدیق د سیاسي احزاب او جریانونو د طرح یو برخه داسې ولوسته
کچې ته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسون او نړیوال ټولنه د ګوندونو سیاسي جریانونو او مهم ملي شخصیتونو یادو معقول او برحق غوښتنو ته پریکند ځواب ونوي او روان نیمګړی لړۍ ته دوام ورکړي. موږ به ټول لارې چارې او خپل ټول امکانات په کار واچوو تر څو د یاد لړۍ چې په ترسره کېدا وي هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي مخه ډپ کړو.
د شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني، د حراست او ثبات شورا د رهبرۍ شورا غړي یونس قانوني، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب باتور دوستم، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مهاجم ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستې وه. د ټاکنیز نظام بدلون د رای ورکونکو د پروسې باطلول، د رای ورکونکو په بیازلی پروسه کې له بایومټریک ټکنالوژي استفاده، او په انتخاباتو کې سیاسي حزبو ته ځانګړي ونډه د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو مهمې غوښتنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې ګوندونه او سیاسي جریانونه باید د سونزو درامینځ کېدو پر ځای له کمیسون سره همکاري وکړي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې به د ټاکلي مهالویش پر اساس پر مخ ځي.
موقف خودشان کار خودشان است، ولی مردم افغانستان
دی وای دا چې دوی څنګه دریزنی ولای د خپل کار دی. خو د افغانستان خلک انتخابات غواړي. زه نه پوهیږم چې دغه ګوندونه د کوم خلکو استازي توپ کوي، ځکه خلک له دغه پروسې راضي دي او غواړي اخوا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې که څه هم د سیاسي حساب ځینې غوښتنې قانوني دي، خو اوس یې د پوره کېدو لپاره هیڅ مجال نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د موسسې اجرایوي غړی شاه محمود مل وایي انتخابات وار له مخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي، او د سیاسي ګوندونو وروستی دریز به د دغه بهیر پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس خمو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو راپور واورید. بیا هم افغانستان په چارو کې تم کیږو. د افغانستان د ولسمشری مانی د لومړی مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې سوي دي. دغه دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي که نن دواړه لوري هوکړې ته ورسېږي، نو تر راتلونکو دوو ورځو پورې به عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون سي. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي دغو مذاکراتو ته خوشبینه نه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلی دي. خاغلی فرهمند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري په ډیرو مواردو کې هوکړې ته رسیدلی او ډیر لږ سپاتې دي چې هوکړه پر اعلان نه ده شوې. د دې هوکړې جزئیات بیان نه کړل، خو څرګند یې کړه چې ښایي نن ماښام دانش او دوستم د څلورم او وروستي ځل لپاره خبرې وکړي.
د مذاکراتو وروستی دور نن له غرمې وروسته مازیګر یا ماښام ترسره کیږي. هیله ده دا وروستي مذاکرات وي. د جنرال دوستم رسنیدل د دغې توافقنامې له اساسي مواردو څخه دي. کله چې دغه توافقات ترسره شول، په یوه یا دوه ورځو کې به جناب دوستم افغانستان ته تشریف راوړي.
فرهمن هیله وښوده چې په دغو مذاکراتو کې دواړه لورې هوکړه ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال دفتر په دې اړه د نوو معلوماتو د نه لرلو له امله ونه غوښتل چې څه ووایي. خو څلور ورځې مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال د رسنیو مسؤول د یوې اعلامې په خپرېدو سره د دانش لیده کاته له دوستم سره تایید کړي وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد عشقي سره پر ناوړه چلند تر تور لګېدو وروسته شاوخوا کال مخکې د درملنې په بهانه ترکیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د دوستم پلویانو د دوستم د لومړي استازي نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په یو شمېر شمالي ولایتونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو مظاهرو په جریان کې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند او په فاریاب ولایت کې د اقینې بندر لاره هم تړل شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی ده. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس فرهمند وویل کله چې عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون او نظام الدین قیصاري له بنده خوشی شي، په شمال کې به مظاهرې هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به د عبدالرشید دوستم له راتګ سره د شمال مظاهرې ختمې شي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل
آمدن جناب دوستم به کشور تا خالی از خیر نیست.
د جنرال دوستم راتګ به بخیر نه وي. د قانون لمخه دوستم د ولسمشر مرستیال دی. کولای شي هغه نفوس چې په خلکو کې لري ګټه ترې واخلي. په تیر د افغانستان په شمال کې
ښاغلی سمی وایي د هغو راپورونو له مخې چې دوی ته رسیدلي سرور دانش او عبدالرشید دوستم په ډیرو اختلافي مواردو کې هوکړې ته رسیدلی دي. د هیله وښوده چې وروستۍ هوکړه هم ډیر ژر وشي او عبدالرشید دوستم هېواد ته راستون شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس په یوې روغتیایي مسلې ته ورسو. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر میرمنو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغۍ څو برابره ډېره سوې ده او د مرګ تر پولې یې رسولې دي. دوی وایي که چیرې دولت یې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ نه کړي نو دغه ناروغي به زیات شمېر ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
دا د ترینکوټ ولایت روختون شزینه برخه ده. دغه ته په هر وتا کې تر شلو پورې زیاتې میرمنې ناستې دي. د چا ماشوم په غیږ کې دي، د چا مخې ته پر کټ ورته پروت دی. ماشومان خپل رنگونه له لاسه ورکړي تک ژاړ دي. دغه میرمنې چې د مرکز ترینکوټ یو شمیر لیرو پروتو سیمو څخه ولایتي روغتون ته راغلي وایي دغه ماشومان د نس ناستي په ناروغۍ اخته دي. دوی وایي د نس ناستي ناروغۍ په سیمو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې او وایي که چیرې دولت یې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ نه کړي نو د زیات شمیر ماشومانو ژوند به واخلي. یو شمیر میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل: ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د نس ناستي ناروغي 70% زیاته سوې. د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په تیره میاشت کې یعنی د جوزا په میاشت کې لکه ټوټل 150 مریضان د اسهال له کبله چې د هغې عمرونه د 50 نه ښکته وو هغه په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. چې د دغه 150 بستر د شمیر نه دوه ماشومان چې هغه په ډیر خراب حالت کې ولایتي روغتون ته یعنی راوړل شوي ول چې هغوی یعنی لکه خپل ژوند له لاسه ورکړه یعنی مړه شوي ول. دا خو چونکې لکه مخکې هم چې یادونه وکړه موسمي ناروغي ده، خو د ژمي د موسم په مقایسه باندې 80% د دې په شمیر کې زیاتوالی راغلی ده.
ښاغلی نیازی دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته سوي او دغه راز د پولیو د پیښو رامنځته کول خطر هم موجود دی.
شیری ناروغي چې نسبت په خواته چې یعنی لکه تیر کال ته دغه په شمیر کې زیاتوالی راغلی، سږ کال په 1990 کال کې البته چې د دې په شمیر کې هم ډیرواله یعنی مطلب لکه د پخوا پرتله باندې راغلی. بالکل که چېرته واکسین تطبیق نشي نو دا یو وحشي وایرس ده او ډیر زیات یعنی ډیر په لنډ وخت کې دا انتشار کی او ډیر یعنی مطلب ډیر خطر ده.
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې خلک یې روغتیایي خدمات ته ډیر کم لاسرسی لري او شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه هم نیولې چې خلک یې هم اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره د یو تنم له خاکه افغان می زنګ تویلې لمرنا محترم رئیس جمهور صاحب سموده خواهش ده چې د ازمږ معلومه مخسلنګ شته او بعده آماده شي نو پروسګان نه سپراته دي وختوم د زنده نو کارونه خو سمې الله پاک نو کوشش وکړي پر رئیس جمهور صاحب باندې لسته نظم شیان کوم راګرانه کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده نو بخې هیڅ د شی وسله لري چې کوته ولو پیدا کو یا بل شی پیدا کو نو شته او بادام ته نشي هغه نو تقریبا پروس کال پر دې شو چې 5000-3000 خرچې دو مشته پروس کال نه نه پاتې دي نو تقریبا اوس په شپږ سو او په 3500 ته خرچې کی نو له پندې را مهرباني به مې راځم پیغام زړه تر زړه خور کی. السلام علیکم.
زه خان درم اول د پکتیا ولایت د یاره برسوره اوسیدونکو هم په اول قدم کې د آزاد راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته رسول کوم سلامونه او نیک هیله احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډي کې کیږي، جهاد په غزه کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم، زه ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کېم. زما یو دا هیله ده، زه خپله امنیتي سړی یم او دا هیله مې د ټولو قومو مشرانو څخه ده. دا کوم یو کار دی چې موږ دلته څلور پنځه ماشه باندې او دوی غواړي چې ماشونه مرسونه راکړي؟ ولې په دغه کورونا پسې دي، زینب پسې دي، بچان روډي وشل غواړي؟ دا دوی ماشونه پر بند کې نن نو سبا ماش تر کو، نن نو سبا ماش تر کو. زموږ دغه صدره مه میاشته چې ورته مرسونه نه راکړي.
ته یو شمیر مو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستول او په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. له رضوان مراد څخه یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سولې ټینګار او له دغه پروسې د سعودي د علماء ملاتړ له اغیز ډک کار بولی. د حج اوقاف وزارت وایي سکهال به شاوخوا ډیر زره افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په جوزجان کې نن هم د دولسمې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو او افغانستان ته جنرال دوستم د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا بریدونه له دیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستانیانو د محرومولو لپاره بزدلانه هڅې دي. او د ایران مذهبي مشر ایت الله علی خامنائی او چک پوډ سلاکار د امریکا د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي یو جوړ جاړی وکړي.
له رضوان مراد خمننه وصل وسال بس پورچی خبرونه راته وای.
د سپورت ورزنه هنداره
د همسو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ په لړ کې بند امیر کابل ته او بوست میسینک لوبډلې ته ماتې ورکړه. د بند امیر او کابل ترمنځ لوبه په کابل نړیوال لوبغالي کې وشوه چې بند امیر لوبډلې په لومړی بیټنګ کولو سره کابل لوبډلې ته په ټاکلو 500 رنو کې د 15 وکټو په زیان سره د 311 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د کابل ټوله لوبډله په 220 منډو وسوځیده او لوبه د 35 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې عثمان غنی چې د بند امیر لوبډلې لپاره یو سلو شپږ دېرش منډې جوړې کړې د لوبې غوره لوبغاړی شو. بله لوبه په خوست لوبغالي کې د بوست او مسینک لوبډلو ترمنځ وشوه چې مسینک لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په شپږ څلوېښت اورونو کې د نه لوبغاړو په جان سره 228 منډې جوړې کړې چې په لوبه کې د باران له وجې بوست لوبډلې ته په 15 دېرش اورونو کې د 203 منډو هدف وټاکل شو چې بوست لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې پوره او لوبه په یوې وکټې وګټله. وقار الله چې د بوست لوبډلې لپاره په دغه لوبه کې 250 منډې جوړې کړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د کابل د 12 کلنو نه تر کوم رقم کې ځوانانو د فوټبال سیالۍ په لړ کې 13 ورځ درې لوبې وشوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په لومړۍ لوبه کې د اردو لوبډلې د عدالت لوبډلې ته 2-3 پوراندې. په دوهمه لوبه کې د عزت الهي برادرانو لوبډلې د اتحاد لوبډلې ته 2-0 پوراندې او په دریمه لوبه کې د کارتي اریانا لوبډلې د رسول شهید لوبډلې ته 3-0 پوراندې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د هرې جمعې او پنجشنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالو کې ترسره کیږي. او په روسیه کې د فوټبال د روانو سیالیو په لړ کې نن شپه بلجیم او انګلستان د دریم مقام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. بلجیم په نیمه پایلوبه کې له فرانسې او انګلستان له کروشیا نه ماتې ومنله او پایلوبې ته له وتو پاتې شول. دا شن ټاکل شوی چې سبا یک شنبه به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په وروستیو څو لسیزو کې دا اولوار دی چې د کروشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یو وروستۍ لوبې ته په بې صبرۍ شېبې شماري.
له وصل وسال څخه په مننه سره دوستانو کچیر مو زموږ د خبرونه نه ویریدل نو کولای شئ زموږ وی پانی ته ورسی دا خبرونه او هم زموږ نو راپورونه او تحلیلونه بیا لوستلای شئ او هم بیا مو خبرونه اوریدلای شئ په تموده azadiradio.com یا azadiradio.org د ژمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. لومړی حقیقت څه دی پروګرام چې حدیث پردیس جوړ کړی دی او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دی.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
اوریدونکو سلام ستړي مشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. دغه لیست ل اعلانې دوه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر